دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجی دي. په دې خپرونه کې زپامیر ساحل او بوریوال کاکړ ستاسو هر کلی کوو. په خپرونه کې په پیښور کې په تبلیغي مرکز کې چاودنه، په سوات کې د فوجي چاوڼۍ جوړونې اعلان، په اړه غبرګونونه، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اونیزه خبري غونډه، او په بلوچستان کې ټولګوندیزو غونډې رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو لومړی به د دې مهال خبرونه له بوریوال کاکړه واړو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی د پېښور په تبلیغي مرکز کې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمیر لسو ته رسیدلی. هند له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د ایستلو ستراتیژي رد کړې ده، او امریکا د شام پر اپوزیشن ډلو غږ کړی دی چې د نوي انتقالي حکومت د رامنځته کولو لپاره دی د امن په خبرو کې برخه واخلي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په تبلیغي مرکز کې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمیر لسو ته رسیدلی. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې شپږ پنځوس کسان ژوبل شوي هم دي، چې د ځینو پکې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. یو ویني شاید د دې چاودنې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل:
په دویم رکعت کې خلک په رکوع ته ښکته شو، دماکه وشوله، بس دې څه زخمیان پراته وو، څه مړي پراته وو، همرا اوچتم کم را عمره سولدلته. غریبان بې ګناه خلک مري، او به ظالمان دې خدای پاک دې ته هدایت نصیب کړي، که هدایت یې په نصیب کړي، خدای دې پخپله به کې تباه کړي.
د تبلیغي مرکز مشرانو تر پیشي وروسته مشوره وکړه، او دا د ګی سلندر چاودنه وبلله، او د پیشي د اصلي نوعیت له شودلو یې ډډه وکړه. خو پولیس چارواکو ویل چې دا بمی چاودنه وه، او 15 کیلوګرامه بارود پکې کارول شوی وو. چا تر اوسه د دې پیشي پړه پر غاړه نه اخیستې. بل پلو سیاسي او حکومتي چارواکو د پېښور په لیډي روډینګ روغتون کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د پیشي په کلکه غندنه کړې ده. پاکستان وای افغانستان یو خپلواک هیواد دی، او لبل هر هیواد سره چې اړیکې جوړوي د خپل حق دی. د خبره د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه. هغه وویل
دا وی د افغانستان او امریکا تعلقات د دوی خپل منځي خبره ده. مونږ ته دا هم معلومه ده چې په سکیورټي لوزنامه د دواړو ملکونو سره اختلافات شته، خو زه بیا ویم چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی، او کولی شي هر چا سره تعلقات وساتي.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې پاکستان ژمن دی چې خاوره به یې د بل هیواد پر ضد استعمال نه سي، او د هغې په خبره باید افغانستان هم خپل خاوره د پاکستان ګټو خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. هند له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د ایستلو ستراتیژي رد کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د پنځشنبه په ورځ په نیو ډیلی کې د افغانستان او پاکستان د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته وویل باید اجازه ورنه کړل سي چې د افغانستان د تیرو دولس کلونو بریاوې ضایع کړل سي. سلمان خورشید د غونډې ته چې د 350 هیوادونو استازي پکې شریک وو وویل چې د نړیوال ټولنې پام باید پر دې وي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې او هغه مرستې چې له بهر ورسره کیږي له منځه وړه ولاړې سي او مخنیوی وسي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالي لوري میلر له غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل چې امریکا پر لپسې غوښتنه کړې ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکارۍ تړون باید زر تر زره لاسلیک سي. د هغې په وینا که دا تړون لاسلیک نه سي نو امریکا به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د ختمولو لپاره پلان جوړولو ته مجبوره سي. ټاکل شوې ده چې نن د هند په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په نامه غونډه پیل سي. په دې غونډه کې به د سیمې او نړۍ د څه باندې 40 هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د روانو انتخاباتو او امنیت په ګډون د دې هیواد پر حالاتو خبرې او بحثونه وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځشنبه په ورځ د شام پر ویشل سوی اپوزیشن غږ کړی دی چې د نوي انتقالي حکومت د رامنځته کولو لپاره دی د امن په خبرو اترو کې برخه واخلي. د شام د اپوزیشن ډلې به نن په دې اړه د رای اچونې له لارې پریکړه کوي چې د جنوري پر 22 نیټه په سویټزرلینډ کې په پیلیدونکو دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. روس یو ځل بیا پر لویدیځ غږ کړی دی چې ایران ته دې په دې کانفرنس کې د برخې اخیستلو بلنه ورکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د پنځشنبه په ورځ وویل چې ایران به هرومرو په شام کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو د هڅو برخه سي او په کار ده چې پکې شامل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل ایران به په دې کانفرنس کې په داسې حال کې ګډون ونه کړي چې د برخې اخیستنې په اړه یې شرطونه لوړاندې ټاکل سوي وي. امریکا وایي چې ایران به هرومرو په شام کې د داسې یو انتقالي حکومت له رامنځته کولو سره سلا کیږي چې ولسمشر بشار الاسد پکې نه وي. په مصر کې د انتخاباتو چارواکي وایي چې د دوو ورځو د رای اچونې لومړنۍ نتیجې ښیي چې تر 90% زیاتو خلکو د نوي آئین پاکې رای ورکړې ده. د مصر خبري رسنیو د پنځشنبې په ورځ وویل چې که څه هم د رای شمیرل لا روان دي، خو دا څرګنده ده چې ټول پښتنې د دې آئین منظوري ورکړې ده، کوم چې به د پوځ په وینا په هیواد کې جمهوریت بیرته پر ځای کړي. د دې هیواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې د هغو خلکو تر 55% زیاتو کسانو ووټونه اچولی دي څوک چې د رای ورکولو حق لري. د رای اچونې د لنډمهاله حکومت لپاره مهمې وې وبخشي د رای د اچونې د لنډمهاله حکومت لپاره مهمې وې کوم چې د تیر کال په جولای کې د اسلام آباد د اسلام پالی ولسمشر محمد مرسی تر لری کولو وروسته رامنځته کړل شوی. د خبرونو پای
خبرونه مول وشار رادیو واوریدل ویان دو بوریوال کاکړ تاسو موږ غک په منځنۍ 1520 کیلو هرتز اوریز موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. په پېښور کې په تبلیغي مرکز کې په بمی چاودنې لس کسان وژلي، شپږ 500 یې ژوبل کړي دي.
بالکل کنڈیم کرو دا حکومت طرف نہ، کوئی بھی ایمان والا کوئی بھی مسلمان اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے.
سوات کی فوجی چاونی جوڑول اعلان پاڑا سیاست والا سے نظر لگی پاکستان وای جمن دی چې خپل خاور د بل هیواد پر ضد استعمال تپری نک دی. په بلوچستان کې د صوبې ستونزو هواری د پاره د ټولګوندیز غونډې کولو اعلان شوی دی. پونیز خبرونه روښانه مستقبل کې بعد د فاصلاتی تعلیم نظام په اړه معلومات ترکړو. دا نور پر روانه غړی کې اوریدل شي له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع د پېښور چاودنه ده. په تبلیغي مرکز کې په شوې بمی چاودنه کې د وژل شویو شمیر لس ته رسېدلې دي. چارواکي وایي د پرونی ماښام په چاودنه کې شپږ 50 کسان ژوبل شوي دي چې پکې د ځینو روغتیايي حالت خراب دی. د تبلیغي مرکز مشرانو تر پېښې وروسته مشوره وکړه او دا یې د ګیس سلندر چاودنه وبلله او د پېښې د اصلي نوعیت له ښودو یې ډډه وکړه. خو پولیس چارواکو ویل دا بمی چاودنه وه او پکې 15 کیلوګرامه چونکي توکي کارول شوي ول. دوی وایي بم د غوړیو په ډبي کې ښودل شوی و. د تبلیغي مرکز چاودنې پړه چانه د منلی تر اوسه پورې په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په پېښور کې په تبلیغي مرکز دننه تیر ماښام هغه مهال چاودنه وشوه کله چې په تبلیغي مرکز کې د شب جمعې لپاره په زرګونو راغلي خلک د ماښام په منځه ولاړ وو. د پېښې یو عیني شاهد چې په دغه مهال موجود و مشال ریډیو ته یې د دې چاودنې په اړه وویل.
په دویم رکعت کې خلک په رکوع ته کښته شو، دماکه وشوله او د اودسونو جي سره د مشرانو کمرې سره او اودسونو نږدې دي ځي کې وشوله دي. بس به څه زخمیان پراته و، څه مړي پراته و، همرا اوچتم کمرا همرا سوالل ده جسم نشي ویلی ځکه چې ټول ملک حالات خراب دي او ټول ملک کې هر خلک چې څونه مري دا ټول غریبانان بی ګناه مري. یو هم ګناهګار نه خو غریبانان بی ګناه خلک مري او به ظالمان دي. خدای پاک دې ته هدایت نصیب کی، که هدایت به نصیب کی نه خدای په خپل به کې تباه کی.
په تبلیغي مرکز کې د تبلیغ مشرانو د دې پیښې په اړه د مشورې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا د ګیس د سلندر یو چاودنه وه. خو د پیښې د نوعیت په اخلا د بم ډسپوزل سکواډ مشر ای ای جی شفقت ملک خبریالانو ته وویل چې دا یو بمی چاودنه وه چې 15 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوی وو. لومړی خبره دا ده چې د پټم کړې شوی الی د لاري د چاودنه شوی ده، یعنی ځانمرګې برید نه دی. د وړو په ډبي کې چاودونکي مواد کې خودلې شوی وو او په یو بیگ کې پټ کړې شوی وو او چاودونکي مواد پکې وو. د چاودونکي موادو حساب چې مونږ لګولې دي نو هغه 15 کیلوګرام دی.
کوانٹیٹی جو ہم نے کیلکولیٹ ابھی کی ہے کوئی 5 kg ہے.
او د امدادی ادارې الخدمت فاونډیشن یو کارکونکي محمد بلال لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هم د ای ای جی شفقت ملک تایید وکړو چې دا یو بمی چاودنه و ځکه چې د وړوکی سلندر چاودنه دومره نقصان نشي اړولې.
هغه کې ډېر شدید زخمیانو د چاخ پینو د چا لاسونو نو هغه ټیم درې شهیدان او 22 زخمیانو اوس اخیری کوم اطلاعات چي دي چې 10 شهیدان او 55 زخمیان. سلندر امکان هم موږ رد کړو. سلندر بالکل نشي کېدی
د پیخي رستو د پښتونخوا د پولیسو مشر ای جی پی ناصر خان دورانی هم د پیښور د تبلیغي مرکز دوره وکړه او د هغه نه مې چې کله پښتنه وکړه چې د ترګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره دوی څه ګامونه په پام کې نیولې دي نو ناصر خان دورانی مشال ریډیو ته وویل
اس وقت شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہے جس کے اوپر پولیس کی چوکی کے اوپر یا پولیس کے آفیسرز کے اوپر اٹیک نہ ہوا ہو.
دا محل داسې ورس کله کله وی چې په پولیسو یا د پولیسو په چوکۍ برید نه وشوي. پولیس نه یوازې د بریدونه په شا تمبوي بلکې برید کوونکي هم وجني. البته کله چې هغوی پولیس یوازې مومي یا د ګش پر محل وي نو د برید هڅه کوي، لیکن موږ به د دې مخه هم نیسو او دا ټول شیان د جنگ برخه ده او ماته یقین دی چې د ولس په تعاون به موږ دا جنگ ګټو.
یہ ساری چیزیں اس وار کا ایک حصہ ہیں اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں کے تعاون سے اور پبلک کے تعاون سے ہم اس کو بالکل اس جنگ کو جیتیں گے.
تردے دما پیخور تبلیغی مرکز کی د بمی چودنی ذمہ واری کومی وسلہ والی ڈلی نہ دا قبول کری.
په پیښور کې پر تبلیغي مرکز بمی چاودنه سیاستوالانو غندلې ده. سیاستوالانو حکومتي استازو د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. د مشال اډیو خبریال د دوی د ویناو په اساس دا رپورټ جوړ کړی.
په دغه مهال په لیډی ریډینګ اسپتال کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پیښور نه د قومي اسمبلۍ غړي غلام احمد بلور د دې پیښې غندنه وکړه او وی ویل چې د هغوی په تیر حکومت کې هم د ترګرۍ پیښې رامنځته شوې وې خو په تبلیغي مرکز او چرچ بریدونه نه و ترسره شوي.
افسوسناک او دردناک واقعا ده چې داسې خلک چې کوم خلک وایي سیاست سره تعلق نشته هغوی سره دا ظلم کېږي او دا زموږ حکومت د خپل حکومت تعریف نه کوم 5 کاله حکومت دوران کے په دې تبلیغ مرکز کې چا دھماکہ نو کړی په چرچ کې دھماکہ نو شوی دا اوس هنجان دا چې دا کوم خلکو دا تبدیلی والا چې خلک د کوم د خدای کوم د سیاست سره تعلق نه امري او دا انصاف ده.
هم په دې محل صوبایي وزیر شرام خان ترکی مشال ریډیو ته وویل چې دوی هم د دې پیخي غندنه کوي خو دا محل یې د زخمیانو په علاج خپل توجه مرکز کړی ده او نور څه نشي ویلې.
ګورو جی دا سکار دی اول نه خبره خدا ده چې کوم واقعات شوي دي مونږ بالکل کنډم کړو دا حکومت طرف نه مونږ اوس خبر چې سیده لار نه ای دلته راغلی مونږ سیده هاسپټل ته رالو دلته چې کومنه او ګورو چې را مریضانو صحیح کیر کیږي صحیح خیال ساتل کیږي او هغه ته پراپر ټریټمنټ ورکړي دا زموږ پرایورټی ده مونږ هغه باندې فوکس کړی دی.
او د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي فضل الهي خبریالانو سره په خبرو اترو کې د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل
اور ہم اس کو جو ہے کنڈم کرتے ہیں اور یہ جو ہے کوئی بھی ایمان والا کوئی بھی مسلمان اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں.
مونگ دا دے پیخی غندنہ کہو او دا ایمان والا یو تن یا مسلمان دا رقم سوچ ہم نشی کولے ولی چی تبلیغی جماعت دا یو سیاسی جماعت یا بلچا سرا سا واسطہ نلری او دا چی کم ظلم شوے دے پا ہر زی کی با مونگ دا دے غندنہ کہو.
یہ جو ظلم ہوا ہے اس کو ہم کنڈکٹ کرتے ہیں اور ہر اس پہ فورم پہ کریں گے.
کسه هم د دې برید په اړه د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد ویلی دي چې دوی د دې بمی چاودنی سره هیڅ رقم تړاو نه لري خو د دې نه وړاندې هم د سوات په تبلیغي مرکز کې چاودنه شوې وه او په یو شمیر جماعتونو او جنازو د دې نه وړاندې بمی چاودنې ترسره شوې دي.
د مشال اډیو د خبریال رپورټ مو اورېده چې د پیښور د چاودنې په اړه باندې وو. د پاکستان حکومت په سواد کې د چاونې جوړولو منظوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پر ضد تر بریاو لیو عملیاتو وروسته پوځ لا هم هلته پروت دی خو پر دې سربېره په سواد کې وخت په وخت ترهګرۍ پیښې او هدفي وژنې هم کیږي. پوښتنه دا ده چې په سواد کې د چاونې جوړولو ګټه او تاوان به څه وي. آیا د سیاسي او امنیتي چارو پوهان سیاستوالانو د سواد خپل خلک د چاونې په جوړولو کې خوشاله دي او کنه؟ د مشال اډیو خبریال بوریوال کاکړ د دې پوښتنو جواب په خپل رپورت کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ سوات ته د سفر پر مهال اعلان وکړ چې پوځ ته یې د دې منظوري ورکړې ده چې په سوات کې خپل چاونې جوړ کړي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف مشال ریډیو ته وویل چې پوځ خپل ضرورت ته ګوري او په دې کې هیڅ مسله نشته چې هغه چیرې هم چاوڼۍ جوړول غواړي نو جوړولای شي. د امنیتی او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه مشال ریډیو ته وویل چې په سواد کې د چاوڼۍ جوړولو خبره هغه وخت پیل سوی او را روانه وه چې د پاکستاني پوځ د پخواني مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې په سواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات سویو. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې سواد خو لوړاندې له وسلوالو طالبانو پاک اعلان سوی دی، نو هلته پوځي چاوڼۍ د څه لپاره جوړوي؟ ډاکټر عائشه صدیقه وویل ماته داسې ښکاري چې هغوی په سواد کې د چاوڼۍ په جوړولو پاکستانیت ته وده ورکول غواړي.
زه فکر نه کوم چې هلته دی د چاوڼۍ په جوړولو دوی د ترهګرۍ مخه ونیسي، هغه ځکه چې په ډیرو سیمو کې چاوڼۍ سته او ترهګر هم هلته موجود دی. زما خیال دا دی چې د دې یوه لویه وجه دا ده چې د پاکستانی نشنلزم رامنځته کولو لپاره چې کومې هلې ځلې کېږي دا د هغه برخه ده.
په سواد کې پوځي عملیات په داسې وخت کې سوي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د عمومي نېشنل ګوند حکومت وو. له یاد ګوند سره اړه لرونکي میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل سیاسي فکر کیمنی او کنه، خو هلته اوس د پوځ شتون ضروري دی.
یو مشکل زمو وطن ته پیښ دی، کله چې خدای په دې وطن کې امن راولي او بالکل چې کوم دې تشدد خدای ختمه کړي، نو بیا دا یو خبره کېدی شي چې د فوج حقیقي ځای کم پکار دی او په کم ځای کې چې کوم نو هغه ته اوسېدل پکار دی. زمو صورتحال دومره نازک دی، دلته د کاروای ضرورت هم پیښې دی شي، د تشدګردۍ خلاف د فوج د استعمال ضرورت هم پیښې دی شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی ډیپټی سیکرټری او د سواد قومي جرګې مشر مختار خان یوسفزی وویل نواز شریف ته پکار وه چې د پوځي چاوڼۍ پر ځای د سواد د ولس لپاره د نور مرستو اعلان کړی وای.
چاوڼۍ جوړول هلته په سواد کې دا نه د سواد ته خلکو غوښتنه وه، نه فرمایش و، نه ضرورت و، نه خلک په دې خوشحاله دي. البته خلک به په دې خوشحاله کېدل چې دا د دهشتګردۍ نه چې سواد کم تباه شوی دی او برباد شوی دی، د دوران بیا آبادولو دپاره وزیر اعظم صاحب یو خصوصي اعلانات کړی دی.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف په مرکز کې د مسلم لیگ نون ډلې حکومت او پوځ درې واړه پر دې سره سلا دي چې په سواد کې دي پوځي چاوڼۍ جوړ سي. له مختار خان یوسفزی څخه مې وپوښتل چې په سواد کې د پوځي چاوڼۍ په جوړېدو ځای خلک ولې نه دي خوشاله، نو هغه په ځواب کې وویل
یو خواته خلک په دهشتګردو باندې ووهل شو، برباد شو، بل خواته چې کوم ځای بیا پوځیانو برباد کړه او هم بیا د هغې په نتیجه کې راغلل لکې ټیم نه شي، نو په دې یقینا د سواد خلک ډېر زیات خفه دي.
د امنیتی او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه هم وویل چې اوسنی حکومت او پوځ له یو بل سره خبره کړې ده او داسې ښکاري چې د سواد د ځایي خلکو اندېښنو ته به پام ونه کړي. مختار خان یوسفزی هم دا دلیل رد کړ چې ګواکې په سواد کې د پوځي چاوڼۍ جوړولو هدف په سیمه کې د ترهګرو مخه نیول دی.
که تاسو امن نه ولري، نو اولنۍ خبره دا وکړي چې دا کوم د دهشتګردو مرکزونه دي دا بند کړي. دلته په یو نامه یا په بل نامه باندې د دهشتګردو ترجمونه خپل نومونه بدلوي او په دې مل ذمهوارو خلکو په دې مل سیکورټي انسانو په هغه باندې سترګې پټې کړي دي. نو امن خو په دې نه راځي چې ته پوځي چاوڼۍ جوړې کړې، امن خو په دې راځي چې ته د قانون حکمرانۍ پلې کړې.
که څه هم د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو تور لګول کیږي چې له وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، خو هغوی دا تور بولي او وایي چې دوی په خپله د ترهګرۍ ښکار دي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وای افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له هر بل هیواد سره چې اړیکی جوړوي د خپل حق دی. دا خبره پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلام په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر وخت وکړه. د دې خبری غونډې پوره تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند تسنیم اسلام د یو تپوس په جواب کې وویل دا د افغانستان کورنۍ معاملې ده او پاکستان ورسره هیڅ کار نه لري. دې زیاته کړه دا وی د افغانستان او امریکا تعلقات د دوی خپل منځي خبره ده. مونږ ته دا هم معلومه ده چې په سکیورټي لوزنامه د دواړو ملکونو سره اختلافات شته، خو زه بیا ویم چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او کولی شي هر چا سره تعلقات وساتي. زموږ صرف یو خبره ده چې باید د افغانستان خوره د پاکستان د مفاداتو په ضد استعمال نشي، لکه موږ چې ژمن یو خپل خوره به د کوم بل یو ملک خلاف نه استعمالوو. د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د جوهري کشارې په هکله ویاند وی چې طاقت د مسلې حل نه دی او پاکستان غواړي دغه معاملات د خبرو اترو د لار حل شي. د دې په خبره پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه د امریکې نه بلکې د پیسو د کموخ لوجې اساره ده او دغه لړکې د کمې بلې لوزنامې ضرورت نشته. ویاند زیاتوي دا وی د ګیس پایپ لاین منصوبه د پاکستان او ایران خپلمنځي معامله ده. زموږ یو لوزنامه شوې ده، نو بیا ولې دویمه لوزنامه وکړو؟ البته دا کیدی شي د دې منسوبې سرته رسولو لپاره د دې کې څه بدلون راوستي شي. بل دا چې پایپ لاین باندې کار زکه په دمه دي چې موږ سره د پیسو مسله ده، نه چې دا د امریکې په وجه. اغلی تسنیم اسلم اوی چې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د مراکش په دوره دی، چرته چې به نوموړی د القدس کمیټې په غونډه کې ګډون کوي. د دې په خبره هندوستان کې د سارک تجارتي غونډه هم روانه ده چې پکې د پاکستان لخوا د تجارت سیکرټري او وزیر هم ګډون لري او هیله ده چې هلته به پاکستانی لوړپوړي د هندي همپایو سره ویني.
لقبایلی سیمو بیکوره شوی ماشومان د نورو مشکلاتو ترڅنګ د تعلیم په حاصلولو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. له لومړي تر اتم ټولګي یا جماعت پورې تعلیمي چارې د ښوونځي یا سکول ذمواري وي، خو په پاکستان کې د نهم او لسم جماعت بریا د بورډ پر امتحان منحصره وي. بیکوره شوی ماشومان د نهم او لسم امتحان په لړ کې لوی ستونزې لري. د مشال راډیو خبریال منور شاه د جلوزو کډوالو کیمپ د زده کوونکو ستونزو په اړه دا راپورټ جوړ کړی دی.
د بدامنۍ له وجې د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلک چې زیاتره یې خپلو سیمو ته ستانه شوي، اوس هم د جلوزو کډوالو کیمپ کې د باجوړ، مومندو او خیبر ایجنسۍ په زرګونو کورنۍ میشت دي. د دې کورنیو ماشومان نه یوازې د نفسیاتي فشار سره مخ دي، بلکې د تعلیم په برخه کې هم د غیر یقیني حالاتو ښکار دي. په خاص توګه په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو بورډونو کې د نهم او لسم امتحانونه کېدونکي دي، د جلوزو کډوال ماشومان د نورو سیمو د ماشومانو په نسبت څه احساسوي؟ د مومند ایجنسۍ نه بې کوره شوی د لسم جماعت شاسو دوای هم په دې حالاتو کې د نهم امتحان ورکړی دی.
دا هو کار خبره چې هغه خو یو خپل وطن دی، بل حال هغه پکړی دی، نو خامخا اثر خو پرې پاتې. خو به هم زه ما خپل کار کړی او ما هغه ته ونه کتو، بس پیپر هم دلته ورکړی.
د جلوزو کډوالو کیمپ کې د یوازنی های سکول پرنسپل ایوب خان نه مپختلی چې په نهم او لسم کې دوی سره څومره طالب علم دي.
چې کوم سټوډنټ زمو سره انرول دي، نو تقریبا 23 کسان ریګولر مل انرول کا د 9 سټوډنټ په پېښور بورډ کې. دین علاوه چې کوم میټرک سټوډنټ دي، په دې کې زمو سره 38 سټوډنټ په پېښور بورډ دي امنګ انرول کړو، او باقی کم 9 سټوډنټس زموږ سره ده. نو باجوړ جن سی دی ملکن بورډ سره موږ ریلیټډ دی غي، نو هغه کې موږ غوي انرولمنت وکړو. دین علاوه پرایویټ سټوډنټ چې کم زموږ سره دي، نو دا غي موږ اټیسټیشن کړی دي او هغه موږ فارمز تقریبا دا غي سبمټ کړی.
بلخوا شاه سعود چې د نهم جماعت امتحان یې هم د دې کیمپ نه ورکړی وو، د لسم جماعت امتحان ته د خپل تیاری په حق لوي.
انا هم کې مارسو 413 او پنه هم کې مونږ ته خو طریقه باندې کار شې، ځکه ما دا نمبر وړ دي او لسم د فارم مونږ سره خاص کار کوي، چېان خو کوپریشن کوي او خطاون کوي، او ان شاء الله ته 400 نه اضافي نمبر هم زوي سم په لسم کې.
داراز ایوب خان وای چې د پیښور او ملکان بورډونه د امتحاناتو په لړ کې د کیمپ د ماشومان سره هر ډول تعاون کوي.
کوم ټیم نه دا کیم استبلیش شوی دی، نو هغه ټیم نه موږ د دې لپاره حال ارینج کوو په کیم کې دننه همدغه زموږ سکول کې دواړو بورډونو ته ملکان بورډ او پېښور بورډ ته کال موږ ان شاء الله کوشش کوو چې دواړو دغه موږ خبرې روان دي. کنټرولر سره خبره شوې ده، هغه ان شاء الله موږ دغه کړی چې بس حال بستا سوم په دغه سکول کې او د ملکان بورډ والا سره ان شاء الله دغه پوزیشن دی.
هلته د بورډ چارواکو هم تایید کړي چې دوی به هر ډول ممکن کوشش کوي چې د کډوالو ماشومانو ته په امتحاناتو کې د بورډ لخوا په انتظامی توګه هیڅ مشکل ورپېښ نشي.
مشال ریډیو ور
د بلوچستان حکومت د رواني میاشتې په پای کې د ټولګوندیزې غونډې کولو اعلان کړی دی. حکومت وایي د کانفرنس موخه له ټولو سیاسي ګوندونو سلا اخیستل دي چې په څه ډول صوبه له موجوده ستونزو وایستل شي. په غونډه کې به له بلوڅ آزادي غوښتونکو سره د خبرو اترو په اړه هم غور وشي. تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د زیارت پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو اترو پر وخت وویل چې صوبایي کابینه د ټولو ګوندونو د کانفرنس رابللو منظوري ورکړې ده. د دې په خبره په کانفرنس کې به د صوبې د اوسنیو ستونزو د حل په لړ کې له سیاسي مشرانو مشورې اخیستل کیږي. تر دې وړاندې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د پاکستان په کچه ټول ګوندیزه کانفرنس کې د بلوچستان وزیر اعلی ته له بلوڅ آزادي غوښتونکو سره د خبرو اترو ویل شوی وو. په راتلونکي کانفرنس کې به دا مسله هم بحث کیږي. خو د بلوچستان یو خبریال او څېړونکی صدیق بلوڅ وایي د پرله پسې اعلانونو سربېره هم صوبایي حکومت له بلوڅ آزادي غوښتونکو سره په خبرو اترو کې څه پرمختګ نه دی کړی.
بنیادی بات یہ ہے کہ
گورا بنیادی خبر ادا دا چې حکومت پخپل اعلان کړی دی چې دوی ته واکمنی ترلاسه شوی ده خو اختیار نه دی ترلاسه شوی. نو د دې خبرې د منلو وروسته د حکومت د ټولو پارټیانو د کانفرنس د رابللو په اړه دریز ډیر کمزور شوی دی. بل خبره دا ده چې که حکومت خپل به اختیار ده نو دوی به د بلوچ مزاحمت کوونکو سره څنګه خبره کوي. تر اوسه خو زما په خیال دوی د نواب خیربخش مری او سردار عطا الله منګل سره د خبرو کولو کوشش نه دی کړی، ځکه ورته معلومه ده چې د هغو د لوري به مثبت جواب نه راځي. نو پټول ګوندیزه کانفرنس کې به زور نه وي.
خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا وایي د صوبې وزیر اعلی له بلوڅ آزادي غوښتونکو سره خبري کړې خو هغه په ډاګه کوي نه.
زموږ له خوا څخه په دې کې 400 دی دا مجلس فن نه دی. ډاکټر مالک صاحب مجلسونه کړي لیکن دا مجلسونه تر اوسه پورې
د بلوچستان یو بل خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار بیا وایي که چېرته حکومت پټې خبرې کړې وي نو بیا باید په دې اړه یو رسمي اعلان وشي.
خپل هم ډاکټر مالک سم پوښتنه کړې دي، رحیم زیارتوال سره څه خبرې کړې دي. دوی مخپله چې دی زما خیال څه بریک تھرو دي چې نه دي ملاو شوي. زما خبره ده چې دی دا که ډاکټر مالک که زیارتوال صاحب دي دا زما خیال هغوی دپاره باید هغوی دا ولس مخته راولي چې زموږ خبرې هغه سره روان دي، هغه سره دافته دی خو پټه نه دي. کم خبرې شوي دي هغه پټه کېدلی شي، مګر که دا خو د ولس مخته راولي چې زموږ دا د ولس پارټیانو سره دا خبرې شوي دي، هغوی خپل آمادګي ظاهر کړي دي چې په دغه کې شرکت کوي.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا اته کلونو راهیسې د فوج او بلوڅ آزادي غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده چې له وجې د صوبې د امن او امان صورتحال ډیر خراب شوی دی. که څه هم پخوانیو او اوسني حکومت له بلوڅ آزادي غوښتونکو سره د خبرو هڅې کړي خو لا تر اوسه پکې کامیاب شوی نه دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. جمهوریت ونیز خبرونه خو ورسته درته در خبرو په دغه خبري غړې کې چې تاسو تاسو اورې په دې کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. لدی سره سره که پر ټوئیټر باندې موږ تعقیب کړئ نو له تازه خبرونو وخت په وخت خبرېدئ شئ. په هغه حالت کې هم چې که تاسو رادیو نه اورئ یا نه شئ اوریدئ نو په ټوئیټر باندې تازه خبرونه ترلاسه کولای شئ. د فیسبوک پر پاڼه باندې هم موږ خپلې خبرې سندرې او شننې تبصرې، رپورټونه هر څه در خبرو. ورزو ګوریوال کاکړ ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره، ځکه چې په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې.
د پېښور په تبلیغي مرکز کې د پرونی بمې چاودنې د مړو شمېر لسو ته رسېدلی. چارواکي وایي په دې چاودنه کې شپږ پنځوس کسان ژوبل شوي هم دي، چې د ځینو پکې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. چا تر اوسه د دې پېښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. پاکستان وایي افغانستان یو خپلواکه هیواد دی او له بل هر هیواد سره چې اړیکې جوړوي دا یې خپل حق دی. دا خبره د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې ده. هند له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د ایستل کېدو ستراتیژي رد کړې ده. د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان او پاکستان د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته وویل باید اجازه ورنکړل سي چې د افغانستان د تیرو دولسو کلونو بریاوې ضایع کړل سي. ټاکل شوې ده چې نن د هند په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په نامه غونډه پیل سي. په دې غونډه کې به د سیمې او نړۍ د څه باندې څلوېښتو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د راروانو انتخاباتو او امنیت په ګډون د دې هیواد پر حالاتو هم خبرې او بحثونه وسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځشنبې په ورځ د شام پر ویشل سوي اپوزیشن غږ کړی دی چې د نوي انتقالي حکومت د رامنځته کولو لپاره دی د امن په خبرو اترو کې برخه واخلي. د شام د اپوزیشن ډلې به نن په دې اړه د رای اچونې له لارې پریکړه کوي چې د جنوري پر 28 نیټه په سویټزرلینډ کې په پیلېدونکو دې خبرو کې ګډون کوي او کنه.
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو واورید ویاند و بوریوال کاکړ. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې موجوده حکومت د اقتدار واګو ترلاسه کېدو سره سم د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره سو سو واره د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کړې ده او د لومړۍ ورځې نه یې دا دریس خپل کړی دی چې د ترهګرۍ مسله د جنگ نه بلکې د مذاکراتو د لارې هواریږي. او کچري دا مسله د مذاکراتو د لارې هوار نه شو نو بیا به اخیری لار دا پریشن وي. اداریه وړاندې لیکي چې حکومت د مذاکراتو اعلانونه خو کوي خو تر اوسه د مذاکرات مذاکراتو لپاره ایجنډا واضح او په ډاګه کړی نه ده. د مذاکراتو لپاره څوک څوک ټاکلی دي او دغه رنګ به د طالبانو لخوا مذاکراتو کې څوک ګډون کوي. ادارې زیاتوي چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مذهبي او سیاسي مشرانو نه مرسته غوښتې ده او ویلي دي چې ضروري نه ده چې صرف حکومت دې ته طالبانو سره مذاکرات وکړي. د ادارې په وینا چې د ډېره د ستاینې او خوشحالۍ خبره ده چې حکومت د ترهګرۍ مسلې د حل لپاره د مذهبي او سیاسي مشورولي سره رابطي کوي. اداریا اخري کې لیکي چې د ترهګري له کبله د ټول ملک امن په داو لګیدلې دي نو اوس وخت راغلی دی چې دا مسله حکومت مذهبي او سیاسي ګوندونه په ګډه سره هوار کړي او باید دې کې بيخي د اسارتيانه کاروانه غستې شي، ځکه چې د نوري اسارتیا لامله به دا مسله په نور تاوان تمامېږي. بل طرف ته د پیښور نخ پرېدون کې اجرس په نخپل اداریه کې وایي چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي چې د بلدیاتی اوټونو نیټې رست کولو لپاره دی سپریم کورټ سره تماس ونیسي او بل دا چې دغه اوټونو کې د بایومیټرک سیستم د استعمال فلحال فیصله نه ده شوی، ځکه چې په دې نظام یو نیم ارب روپۍ لګښت راځي او د دې سره سره الیکشن کمیشن د پنجاب او سن اوټونو هم ځنډولې دي. ادارې وړاندې لیکي چې بلدیاتی نظام ته ټوله نړۍ کې ډیر په درنه سترګه کتلې شي او دا د جمهوریت نظام روحي روا ګڼل کیږي، خو د بده مرغه پاکستان کې جمهوریت قوتونه خپل دور اقتدار کې د دې د زنډول په پالیسی عمل کوي. البته د پوزي واکمنو په دور کې بلدیاتی نظام فعال وي. ادارې مخکې لیکي چې د بلدیاتی نظام سره اولس تر خپل وړو وړو مسلو حل د خپل کور په درشل ترلاسه کیږي او دا شن اخوی د دې لپاره د لویو لو خلکو د دفترونو چکرې نه وهي. باید چې حکومت زر تر زره د دې نظام عملی کولو کوشش وکړي چې ورسره پارلیماني او حکومتي غړي خپل خپل کار کې مصروف پاتې شي او بلدیاتی خلق د ولس مسلو حل د پاره خپل توانایي په کار راولي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف په امریکا کې د تھیټر یو ډرامې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د پاکستان د مختارمای په ژوند جوړه ده. مختارمای سره په 2002 زیږیز کال کې ډلیز جنسي تیرا شوو. بلخو وال سټریټ ژورنال د امریکا غربي ائتلافي ملګرو هیوادونو هغه اندېښنې په ګوته کړې دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي تړون کې د ځنډ له کبله پیدا شوې دي. د دواړو مقالو مهمه برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د امریکا په مینهټن ښار کې د 1.5 لک ډالرو په ارزښت د ګوتې نښه یا د تم پرنټ په نوم د تھیټر یوه ډرامه نندارې ته وړاندې شوې ده چې د یوې پاکستانی کلیوالې ښځې مختارمای په کیسه جوړه ده. مختارمای د کلي د پنچایت په حکم د ډلهییزې جنسي تیری ښکار شوه. ورځپاڼه لیکي په 2002 کال کې د مختارمای سره د جنسي زیاتی په هکله د یادې اوپرا هاوس له ډرامې نه هغه خبرې یو طرف ته کړل شوې دي چې څرنګه هغې ځان ټینګ کړ او د نړیوالو حقونو د یوې مبارزې په توګه مخې ته راغله. د ورځپاڼې په خبره د هغې سره د جنسي زیاتی په کیس کې شپږو کسانو ته د مرګ سزا واورول شوه، خو بیا 15 کسان له بنده خوشي شو او د یو تن سزا عمر کې تر ټیټه شوه. ورځپاڼه لیکي دغه حقایق هم له دغه ډرامې وستل شوي دي. ډیلی ټلیګراف لیکي تیر کال په نوې دلی کې د یوې جینۍ سره د ډلهییزې جنسي تیری وروسته یو وار بیا د مختارمای کیسه راژوندۍ شوې ده. که څه هم پاکستان له نیویارک نه د زرګونو میلو په فاصله پروت دی، خو د ډرامې لیکوال او ناول نګاره سوزن ایانکوویچ وایي چې دغه ډرامه د جرأت په هکله ده او دا هم چې په عالمي سطح ښځې څنګه له مشکلاتو سره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي د یادې ډرامې نمایش به د خالي په ورځ سرته ورسیږي، خو دا نه ده معلومه چې مختارمای ترې څه نتیجه اخلي. پر ځان د حملې وروسته هغې د جینکو یو سکول خلاص کړی دی او د ښځو پر ضد د تشدد خلاف په کلاو د غږېدلو لپاره په غرب کې نوم پیدا کړی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د امریکا د غربي اتحادي هیوادونو د چارواکو له خولې لیکي چې دوی د کابل لخوا له نیټو سره په پلان شوي دفاعي امنیتي تړون کې د مراتو د غوښتنې نه مایوسه شوي دي. دوی خبرداری ورکوي چې په دغه تړون کې د لا نور ځنډ سره به اروپایي هیوادونه دې ته په آماده کولو ګران شي چې د دغه تړون ملاتړ وکړي. د واشنگتن ائتلافي ملګري هیوادونه د افغانستان په مشن کې خپل سرتېري ځای پر ځای کړي دي. جرمني او اټلي د سږني کال وروسته په ګڼ شمېر کې د سرتېرو د فراهمۍ ژمنه کړې ده چې په مزار شریف او رات کې به سیمه ایز مرکزونه هم ساتي. ورځپاڼه لیکي له واشنگتن سره په خبرو اترو کې د ځنډ باوجود د سرتېرو د موجودیت او شمیر په هکله له نیټو سره مذاکرات د دسمبر راهیسې شروع شوي دي. غربي چارواکي وایي له دواړو خواوو نه تمه وه چې د مسودې په هکله به زر تر زره یوه راضینامه مخې ته راشي. د امریکا ائتلافي ځواکونه خبرداری ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې دننه په افغانستان کې د پوز د موجودیت ملاتړ کمزوري دي او دا چې د ځنډ له امله حکومتونه په دې راضي کول نور ګران ښکاري چې په دغه هیواد کې د ځواکونو موجودیت ګټور دي. ورځپاڼه د فرانس مثال ورکوي چې له هیواده په مکمل ډول ځان ویستې دي. د کینیډا په ګډون نور هیوادونه وایي چې د روان کال پس په نور په افغانستان کې نه پاتې کیږي. یو بل غربي سفارتکار خبرداری ورکړي چې کچري په وخت یعنی په فروری میاشت کې د نیټو په غونډه کې حتمی تړون خطرانشی نو داسې احتمال کیږي چې نور هیوادونه به هم پشاشي چې دا معنا لري د 2014 وروسته به هیڅ سرتیری پاتې نشي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې راغلی په پاکستان کې فرقه ییز تاوتریخوالی زیات شوی دی چې لکه د هغه هیواد امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ شوی دی. په دې تاوتریخوالی کې شیعهګان د اولیاو مزارونه او نور لګکیان یا اقلیتونه په ځانګړي ډول په نښه کیږي. د دې مقالې تفصیل له منور شاه اورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا مقاله لیکي که څه هم پاکستان د شام او عراق په نسبت تر ډیره حده په فرقیز تشدد قابو ساتلی، خو د تیر کال شمیرې ښایي چې په دې هیواد کې د فرقې او مسلک په بنیاد وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د روان کال د شروع کېدو سره سم یو شمېر داسې پیښې رامنځته شوي چې پکې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ډاکټران، پروفیسران او وکیلان په نښه کړی شوي دي. دا راز د خیبر پښتونخوا د هنګو په یو شیعه اکثریتي سیمه کې په یو سکول ناکامه ځانمرګي برید وشو چې پکې د نهم جماعت اعتزاز حسن د ځان قرباني ورکړ او په سلګونو خپل ملګري یې بچ کړل. ورځپاڼه لیکي 2013 کال کې په فرقیز تشدد کې شپږ سوه اووه اتیا کسان وژل شوي دي چې د 2012 کال په نسبت پکې 22% زیاتوالی راغلی دی. پاکستان کې د امن د مطالعاتي ادارې مشر محمد عامر رانا وایي فرقیز تشدد کې اوس خطرناک بدلون راغلی دی، یعنی د ترهګرۍ د پیښو نه علاوه اوس په هغه سیمو کې د عامو خلکو ترمنځ هم د تاوتریخوالي پیښې تر سترګو کیږي چېرته چې شیعهګان او سنیان په ګډه میشت دي. ورځپاڼه زیاتوي د اولیاو او صوفیانو په مزارونو بریدونه د فرقې او مسلک په بنیاد د تشدد یو بل شکل دی چې پکې په دې وروستیو کې د کراچۍ په یو زیارت کې شپږ کسان وژل شوي او ورسره خط غورځول شوی وو چې مزارونو ته د خلک نه ورځي، ګنې دغه به یې انجام وي. پاکستاني طالبانو د دې پیښې ذمواري منلې ده. د هغې نه څو ورځې پس په مردان کې هم په یو زیارت کې دوه منجوران وژل شوي دي. ورځپاڼه د پاکستان د اطلاعاتو د مرکزي وزیر پرویز رشید دخلی لیکي هیڅوک به هیواد بې ثباته کولو ته نه پرېږدي، او دا چې په کراچۍ کې په فرقیز تشدد کې د ککړو ډلو خلاف عملیات روان دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي سیلونکي ناکس تیمز په حواله لیکي پاکستان کې ناقلاري ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، او د ختمولو لپاره یې ساده کار پکار دی چې څوک تشدد کوي او خلک وژني هغوی دې ونیول شي او ورته د سزا ورکړل شي، خو حکومت په دې کې ناکام ښکاري. نوموړی زیاتوي چې یوې خواته سنی وسلوالې ډلې شیعګان وژني، خو بلې خواته داسې ښکاري چې ځینې شیعګان هم د تشدد په کارویانو کې ککړ دي. د روانې میاشتې په دویمه نیټه د سنی مسلک سره تعلق لرونکي اهل سنت والجماعت ډلې دوه مشران نامعلومه وسلوالو په اسلام آباد کې وجلې دي. د دې وجنو ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې.
لمن اور شامو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې مقاله مهمه برخه اوریدي. اوس هم وخت شو دی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په دغه خبرونه کې دا ځل تاسو د فاصلاتي تعلیمي نظام په اړه چې په پاکستان کې رایج دی، یعنی ډیسټنت لرننګ ایجوکیشن، دا غي په اړه باندې تاسو معلومات اوري. روښانه مستقبل خبرونه هر ونی منور شاه جوړوي.
په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې د اعلی تعلیم سهولتونه د نشت برابر دي، او په راتلونکي نږدې وخت کې د لپاره ګامونه پورته کول هم ډیر ګران ښکاري، د تعلیم او ټولنې ماهرین وایي د اعلی تعلیم د خورولو په لړ کې فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ سیستم ډیر ګټور کردار لوبولی شي. پاکستان کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي اسلام آباد د تیرو دوو لسیزو راهیسې هم د دې نظام لاندې د هیواد بیلابیلو برخو ته د اعلی تعلیم رسولو کار کوي، خو دې لړ کې هم پښتانه زده کوونکي د یو شمېر مسلو سره مخ وو. په دې ورستیو کې پېښور یونیورسټي د فاصلاتي نظام تعلیم سلسله شروع کړه. د دې څانګې مشر ډاکټر حافظ انعام الله مشال ریډیو ته د دې نظام په حق وویل.
بنیادی طور دا دی چې ډیسټنس ایجوکیشن کوم دی، دا د یو فاصلاتي نظام تعلیم دی چې دا په ټوله دنیا کې یو رایج سیستم دی. په دې کې بنیادی دغه دا دی د فارمل ایجوکیشن سیستم یا ریګولر سره هیڅ قسمه سره دغه نشته دی. کانټینټ ته دی هم هغه وی، د کورس مقاصد هم هغه وی، دا شانت د ایویلویشن سیستم یا ایگزام سیستم هم هغه وی. فرق صرف د ټیچینګ میتھډولوژي په حواله سره دی چې کله سټوډنټ تانه په فاصله کې وي نو تب هغه سره څنګه کوم دی انټریکشن کې.
نوموړی وایي د پښتنو حالات او روایت د نورو خلکو نه بدل دي، نو ځکه دوی د اعلی تعلیم په لړ کې یو خاص طریقه کار ترتیب کړي چې په عامه توګه یا د ریګولر تعلیم نه لږ څه فرق لري. ډاکټر انعام الله زیاتوي دوی به د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا نه علاوه فاصلاتي نظام تعلیم افغانستان ته هم غځوي. پېښور یونیورسټي کې د فاصلاتي نظام تعلیم د دې ادارې د نائب مشر فضل معبود نمو پوښتلي دا پروګرام کله شروع شو او پکې کوم کوم مضمونونه خودل کیږي.
دا لانچ شوی او پکې شوی یو سټیګ 2013 کې وخت خو هغه وخت موږ سری په پروپر فارمټ یا پروپر مطلب سټریټیجیک پلان چې کوم مطلب موږ وایو هغه موږ سری هغه وخت نو ډیر په 2013 کې موږ اوس دا پروګرام پروپرلی لانچ کړو په ټول خیبر پښتونخوا کې. ابتدائی طور میں نے اسپک سبجیکٹ سی چاہے کہ کم گئی ایجوکیشن دو سبجیکٹ سی ایم ایڈ اور بی ایڈ، باقی ایم اے ایم ایس سی چکم بھی انگلش آئی آر پولیٹیکل سائنس اور اکنامک سبجیکٹ سے.
فاصلاتي نظام تعلیم چې په اسانه خلکو ته د اعلی تعلیم موقع ورکوي د کې سومره سیټونه وي په دې پښتنه نو موړی وای.
تاسو وګورئ دا کنوینشنل یا کوم چې عام د تعلیم دی کالجونو یونیورسيټو کې دا ان دا دې لګر تاسو باندې خره چې کی هو نمبر اف سیټس یو کوټا دی چې دې دې ډیسټریکټ ته پاره یا دې کیټګری ته پاره دونه سیټس دي. پر دې سره ایجوکیشن کې څنګه موږ سره دا لیمیټیشن نشته، سره دا سي دا نشته دی باندې موږ چې څومره ستوند موږ الحمدلله موږ سره په ایم ایس کې تقریبا 450 د تاسو بورې موږ انرولمنت سي زه ایگزیکټ فیګر زه کنه شم ویلې چې زموږ اډمیشن چې کوم دی هغه اوس هم یک فاینل شوی دی د باز ډیسټریکټ څخه بارا نو ایم ایس کې موږ سره چې کوم دی اراوند اباوت 700 دی، بی ایډ کې تقریبا 400 پاره کې دی، او د نو سبجیکټ چې سره ملاو کې تقریبا ټوټل جوړیږي دا 1200 1300 کو اډمیشن موږ سره جوړیږي.
فضل معبود وای هر ضلع کې بعد دوی اداره یو تدریسي مرکز جوړوي چې ځایي طالب علمانو ته به په خپلو سیمو کې اعلی تعلیم ورکوي. نوموړی زیاتوي چې دې لړ کې به په هر ضلع کې د داخل شوي طالب علمانو شمیر په پام کې نیول کیږي.
مردان نوخا سوابی گر اپلو دوارا کمبائن شیشی او سوات دیکھ مونگ سر نمبر آف سٹوڈ سکم دی اگر زیاد تی نمونگ آئے کی لرننگ سینٹرز کو لہولی شوئی تا مونگا فیل حال کلاس سٹارٹ پر لنو مارچ سنگا چما مخی ہوئی لنو مارچ 2013 لبر انشاءاللہ دا ایک کلاس سٹارٹ کی گی لن آگا انشاءاللہ آگا بتا سی چی آگا کم دا نو ڈسٹرکٹ تی کرک برنو دا فاتا اسپیشلی دا فاتا ریجن سکم دی اگوی کلاس دا مونگا سٹارٹ کو بدی نپسا
دا چې د اعلی تعلیم لپاره زیاته مسله هم د رسته پاتې سیمو خلکو ته ده. هغې لپاره دوی څه متبادل نظام لري؟ فضل معبود وایي
او نو سے سر زغی نا رب مدد تل کی ہوئی نے سے کہ اوارڈ ہو جائے پر پر ٹائم ٹیبل ہی جو لسٹ لو زپا ہو جائے کہ بھی نیوز کلاسز بھی
نو مولے فاصلاتی نظام تعلیم کے د داخلو د شرائط پر اڑوائی
نو جی لسنس ایجوکیشن کی نو کرائیٹیریا ہو وما زیادہ چکم در ریگولر دا اسے اور دے کہ دا شری اس لگا ہے کہ ہوئی بوری میرٹ پر دی مانی چاہیے لگا ہے کہ سیٹس کم ملا ہے ٹاپ 50 یا ٹاپ 100 سے زیادہ سونے سیٹس ہی اگ مارکس بیس پر لے اگا بیا اخلی نو جی کہ صرف دا چکم ایلیجیبل ہو مطلب تو کتا سے ایگزامپل دیتا سو لگا ایم اے دا کم لا غیر پر ڈی ایٹ چکم کم 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 شولٹا لکڑی ہو اگ سیکنڈ ڈویژن بھی ایٹ لیسٹ 45% مارکس ہے اس پر بی ایٹ کی دا اگر تو ایلیجیبل نہیں
فضل معبود پیخور یونیورسٹی کے د فاصلاتی نظام تعلیم د ادارے نائب مشر دے وائی راتلون کی داخلے بعد روان کال پر ستمبر او اکتوبر کی گی د مشال ریڈیو نا روخانه مستقبل پروگرام هوري چې پکې نن پیښور یونیورسيټي کې د فاصلاتي نظام تعلیم معلومات ترکو. د پروگرام د برخه کې به په دې حق لا د ماهرینو نظر واوري. پیښور یونیورسيټي کې د تعلیم او تحقیق د سانګې په خوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې اړه وایي
پیښور یونیورسيټي کې دغه چې کوم به تعلیم شروع کړي دي نو دغه سره زما ډیر اتفاق نشته. زه مطمئن په دې باندې نه یم چې دا ریګولر فیچر نه دی او په دې لرننګ میکسیمم لرننګ نه کیږي بلکې اسائنمنت طریقه دا اسائنمنت ولا بل څه کولی کی او راشي او هغه دا مالک لري نو په دغه زبا کریټیسیزم کوم تنقید په دې باندې کوم چې دا دغه شنه په کار سیستم ټیک دی خدای اکشن او امپلیمنټیشن او آوټ کمز چې ورته وایي هغه ټیک نه دی. نو په دې کې لرننګ هغه شان نه کیږي څنګه چې فیس ټو فیس لرننګ کلاس روم سچویشن وي. سوای د دې چې هغه یو وخت ورکشاپ هغه ارینج کی او هغه ورکشاپ هم صرف د حاضرې او اٹینډنس سره محدود وي.
ډاکټر وزیم خان وایي فاصلاتي نظام تعلیم ډیر ګټور دی خو که دا په سمه توګه عملی شي نو موړی د دې په نسبت ریګولر تعلیم ته ترجیح ورکوي. په دې پوښتنه چې که فاصلاتي نظام تعلیم په خپل ښه دی او په عملی کېدو کې یې نیمګړتیا ده نو آیا ریګولر نظام تعلیم کې نیمګړتیاوې نشته؟ ډاکټر وزیم خان وایي
په ریګولر تعلیم کې خامیاں نشته دي نه کړسته دي پکې فراډ او دوکي او سفارشونه نو دام زمانم کې دا شته دي خرور ورورو کچری د یونیورسيټانو هډز او کنټرولرونو او استادانو او پروفیسوران کمټمنټ دا او چې تنخواګانې خو ډیر زیاتې دي خو کدا کمټمنټو کې چې د کوم د کې موږ دا خرابیانې اخوا کو کوډ اف ایتکس به ډیولپ کو نو هغه ورځ لري نه دا چې موږ هم دا چینج کړی شو نو ډیر کمې سنا سره کمې خو راغلې دي په دا کې خو بیا هم زه تنه دا نه مطمئن نه یم چې ګنې نه کړل کېږي او چیټینګ نه کېږي او چارسو بیسیانې او بیمارۍ نه کېږي.
څنګه چې په ریګولر نظام تعلیم کې د بهتري عمل روان دي دغه راز د فاصلاتي نظام تعلیم د لا نور ښه کولو لپاره څه ګامونه پورته کول پکار دي نو موړی وای
نمبر 1 خدا خبره ده جی کریکولم چې نصاب چې کوم دی ډیر ضروری دی چې دا فاصلاتي نظام کې دا نصاب کوم نه انټروډوس کړي دي آیا دا په وخت باندې به ختم کړي شي د کریکولم اوټلاینز چې کوم یو دی او د کریکولم جوړ کړی دی دا ټیک ټاک دی او کنه په دې باندې ښه سوچ سمجھ سره زمونږ پکار دی. دویم نمبر دا دی چې مونږ آیا د دې د کپاره کمپیټنٹ استادان چې کوم یو دی هغه شته دی او کنه صرف سفارشي باندې مونږ نامینیشن کوو او هغه ته پیپر ورلیږو هغه ته کار ورلیږو او هغه باغې باندې هغه پیسې خپلې ګټي او بس نور خبره په دې باندې پاتې شي. او دریم نمبر اسسمنٹ دا دی چې دا هغه د ایگزامینیشن طریقہ میتھډالوجی چې کوم دی ایویلویشن طریقہ کا هغه خوي او سیریس وی په صحیح طریقہ باندې دا وی ایویلویشن کمپیوټرایزیشن وکړي شي نو هغه هم ډیر خوي. او په اخر کې دا غي اوټ کمز دا وګوري چې آیا موږ څومره وخت لپاره او څومره کسان په کار دی ریکوایرډ دی د فیلډ لپاره چې هغه په هر ډیسپلن کې موږ دا پیدا کړو.
ډاکټر وزیم خان زیاتوی په نور نړۍ کې د فاصلاتي نظام تعلیم نه خلک ډیره ګټه پورته کوي خو په دې عمل کې د استادانو ترڅنګ د کونکو هم د سنجیدګۍ او ایماندارۍ نه کار اخلي. بلخوا پیښور یونیورسيټي کې د مطالعه پاکستان د سانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام په دې اړه داسې نظر لري.
زه خوشب دې پروګرام ته ډېر هرکلی وایم او ډېر خوشاله یم چې د دې خبر شوم چې پېښور پوهنتون ډېر په کامیابی سره د فاصلاتي نظام تعلیم شروع او تابع کړی ده. دا زکم ضروری دی چې زمونږ د خیبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو او بیا که اوای نو ورسره بیا خوا کې د افغانستان د نږدې علاقو او منطقو خلک اغي نشي کولای چې دومره پیسې ولګي او دومره رقم ولګي چې اغي په یونیورسيټو کې په باقاعده ډول باندې سبقونه وای. نو د دې لپاره د فاصلاتي نظام تعلیم به اغي اوتوانی دي شي چې د خپل کارونو کې مصروفي او د دې سره سره سبق هم سره ورسي او ځان جامعه او معاشره کې یو ګټور مقام ترلاسه کی.
که یوې خوا ته ځینې ماهرین د دې نظام په سمه توګه د عملي کولو غوښتنه کوي نو بلې خوا ته ځینې خلک دا فکر کوي چې د ریګولر او فاصلاتي تعلیم نظامونو کې فرق دی. په دې حقله ډاکټر فخر الاسلام وایي
دا لک شانتی دا غلط فهمی بز لره کما دا داس نه د چګنی معاصلین به صرف کورونو کې ناشتي ټول وخت او بس التن مولا د ډاګ په ذریعہ باندې د غرازی پرچی او هغه باغی حل کوي دا س نه دا بلکې دا س د زما معلومات کړی دي چې په هفته کې به دوه ورځې باقاعده درسونو کې اغي ګډون کوي او د شان بیا د اغي امتحانونه بم په خاص مراکز باندې وي او هغه مراکز ته د دین علاوه به بیا د دې په خپل منطقو کې د میاشتې نه پس د 1500 نه پس درسونه کوي او هغه ته به باقاعده ټیوټران یا نمائندگان زی. نو دا څه وګڼي چې یو سہولت چې په هفته کې به 15 ورځې یو کس خپل کور کې وي او خپل نور کارونه هم کولی شي خو دوه ورځې به هغه د غلطزي او هغه مراکزو کې به تربیت حاصل وي. نو په دې لحاظ سره په یو باقاعده ریګولر تعلیم کې او په دې کې ډېر فرق ماته نښکاري.
چونکه فاصلاتي نظام تعلیم کې طالب علمانو ته اعلی تعلیم لپاره ډېرې اسانه موقع ورکول کیږي نو ځنې خلک اندېښنه لري چې په عملی میدان کې به دې باندې د یونیورسيټي نه فارغ شوی کسانو ته ترجیح ورکول کیږي خو ډاکټر فخر الاسلام دغه نظر ردوي.
اولنې خبره خدا ده چې قانوني لحاظ سره ایس فرق په دوانو کې نشته. دوانه هم یو قسم نوکری ته او یو قسم چوکې ده لپاره او یو قسم وظیفه ده لپاره هم هغه شانتي اهل ګڼل کیږي څنګه چې د ریګولر تعلیم نه فارغ شوی محصلین ګڼل کیږي. نو دا یره او دا اندېښنه خود زر نه وستل پکار دي. دوی مزمدا خبره وکما چې یو کس خواري کوي تړي کوي مهنت کوي نو کاغه بیا هر ځای کې سبق وای خو اغه ظاهر خبره ده چې کم یو چوکې د پاره او د کوم وظیفه د پاره اغه درخواست ورکړي نو الته خو بیا دی ورزي او په یو بل امتحان کې وکینی نو اغه که مهنت کړی وي او اغه امتحان کې کینی نو زه دا غنم چې کیدی شي د فاصلاتي نظام تعلیم نه فارغ طالب علم د هغه باقاعده او ریګولر ادارې نه فارغ شوی طالب علم نه خکار کردگی و خیدا خبر د مهنت تو د اهلیت تا.
ډاکټر فخر الاسلام چې پېښور یونیورسيټي کې د مطالعه پاکستان د سانګې مشر دی وایي د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا نوی کول ته پکار دی چې د فاصلاتي نظام تعلیم نه فائدہ واخلي. د د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د پیښور یونیورسيټي له اړخه د فاصلاتي نظام تعلیم شروع کولو په اړه حال اوري. د تعلیم ماهرین وای د دې نظام نه به د لری پروتو سیمو ځوانانو او په خاص توګه جنکوز د کوونکو ته ډیره ګټه ورسی. د چارسدې ضلع په مندنی کلی کې د جنکو لپاره د یو شخصي کالج مشره نازیه جان وای ک فاصلاتي نظام تعلیم نه وي نو هغه به خپل تعلیمي سلسله تر سره کړي نه وي.
ما لسم چې کوم د خپل کلی سکول نه پاس کو بیا اوندل ته یو کالج نه ما د لسم وکړو او بیا زه یو کالج ته تلم بی ایس سی لپاره. هغه هم ډېر په ګرانه باندې وتلم، ترانسپورت مسله وه، ماته نور هم ډېرې مسلې. هغې نه بعد بیا زما تعلیمي سلسله چې کومه وه ماته نه ښکارېده چې دا به زه جاري وساتم او زه به پېښور یونیورسټۍ ته لاړه شم. بیا ماته خپل یو ملګري وویل چې دغه شان ته ما هم ایم ایس سي کیمستري وکړه د علامه اقبال اوپن یونیورسټي اسلام آباد نه، نو بس هغه ما دغه شان ته خپل داخله وکړه علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې. اوس بیا زما تعلیمي سلسله مخکې شروع شوه د جاب سره سره. فاصلاتي نظام دا فایده وشوه چې دا ما خپل جاب سره سره زما ایم ایس سی وشوه، ما خپل ایم ایس سی کمپلیټ کړه. که دا آپشن ما سره نه وی نو زه به همدغه شان پاتې شوی وم، زما به جست بی ایس سی وی.
نازیه جان زیاتوی که سه هم فاصلاتي نظام تعلیم کې د عام تعلیم په نسبت خواري لګ ډیره په کاروي، خو خرچه او وخت پرې کم لګي. نو موري چې په خپل یې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد نه زده کړې کړي، په خبر کې د فاصلاتي نظام تعلیم په حق لوي
او ډیر زیات فائدہ مند دی. دا شروع شونه دا ډیر زیات ښه کاروي او ډیر زیات جنکې دي کوم دی کوم چې دا تعلیمي سلسله ولاړې دي بالکل دغه شان تر ډیرو مسلو په بنا باندې ولاړې دي. نو هغه ټول به هغه دوباره شروع شي، ډیرو جنکو ودونه شي دي دلته او هغوی چې کوم دی داسې نشي تللی، هاسټل کې نشي پاتې کېدی، داسې ریګولر نشي تللی، هلته پاتې کېدی نشي، نو هغوی به خپله تعلیمي سلسله دوباره شروع کیا. ډېرې جنکې چې کوم دي فاینانشل څه مسلې دي هغوی ته هغوی جوابونه کوي، هغوی به شروع کړي. ډېر زیات د ترانسپورټ مسلې هم دي، نو هغه ټولې جنکې به خپل تعلیم شروع کړي.
نازیه جان د ضلع چارسدې په مندنی کلی کې د یو شخصي کالج مشره ده او د جینکو مسلو ته په کتو سره د دوی لپاره د فاصلاتي نظام تعلیم هرکلی کوي. همدغه کالج کې یو استاذه سربت سمندر چې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي نه یې د استاذي ډیګري اخیستې، د تعلیم ترلاسه کولو په لړ کې د خپلو مشکلاتو په حق لوي. ریګولر دا کې ایډمیشن
دسي ملاوتون نو د کور د وځي کنه چې کور کې مونږ ته پرمیشن نه، نو بس فاصلاتي نظام دې دا یو خبره ده چې کوله پاره چې کوم ته پرمیشن نه نو وی به کې بیا خېټ کې شنه ته لولې چې زما یې مت کمپیوټر شو دا شان دی په درې سم څو ته وښه مونږ ته به ورکشاپ ما ورکشاپ له مونږ ته اټن کول لا یو دې راته بیا ته څه کې لکه را کړو د دې شاور ورکی خو لکه زما تک راتک چې هغه بیا خو آسان او په سیکنډ ټایم کې فرست ټایم کې بدل تک کالج ته راتلم ما کلاس نه اټن کول دلته او بیا سیکنډ ټایم کې بیا زموږ پیپر زون بزې مو یو دې څو پیپر مر کړلې.
دا چې په دغه کالج کې به زیاتره استادانو د یونیورسيټیونو ریګولر اعلی تعلیم کړی وي، آیا د هغوی په مقابله کې سفرق یا نیمګړتیا محسوسوي او کسانګه؟ سروت سمندر وای
ما ته خو یو شان دغه ښکاري ځکه چې ریګولر اوم کړی دي، زموږ ډېر فرینډز دي ریګولري کړی دي، هغوی هم دغه ټیچینګ کوي او دغه شان دګې راوي دي او موږ چې وکړو نو زموږ ته هم اواز ځینې لکه خو پوره موږ ګین کړو موږ څه ګین کول اور څنګه پوره راغشي دي. نو زه خو نه یم چې بده کې څه کمی شته دي او دا یو خاص سہولت دی د دې نه کوله لپاره چې د پرمیشن نه کوئی اپلیکیشن کې یاله کوم کې نشي تللی، نو وسی نه کیږي چې د پیسو راغی کنه په فاینانشل پرابلم ورته جواب هم سره کولی شي او خپل سټیج دا هم کنټرول ساتلی شي.
نو موړې په پیښور یونیورسيټي کې د دې نظام په شروع کې دوه وای
هغه لکه فاصله لګړي روان چې سو یا د ټیوټرز لیټر ان شي نو دا هغه پرابلم نه حلته دا خو نږدې ده په دې ځوانې کو فرق کرام نشي نو بیا خپل ورکلې شي نږدې ده نو ورکلې شي نو خپل معلومات څه پرابلم سره ورته نو بیا شیر کولی شي تا ډیر زیاته خرج دې شروع کړل او بل لکه یو خلکو ته بل پیښور یونیورسيټي دا احساس کی ګناش لکه موږ د پیښور یونیورسيټي نه یو خو ریګولر دا خو ریګولر ډیګری ساتي ګلکه دینه چې څوک سره او کی ایم ایډ بی ایډ ټو کی نو زما خپل اوس سم ډیر ځات شو د دې ایم سی لوکما ایجوکیشن کې ساينس لوکما.
سروت سمندر د فاصلاتي نظام په ذریعہ اعلی تعلیم کړي او نوی کول او په خاص توګه جنکو ته دا پیغام ورکوي چې پیښور یونیورسيټي د دې نظام د لارې د اعلی تعلیم بهترینه مقابله ورکوي، په کار دا چې ګټه تر واخلي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0202220221 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.